یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هر کله کوم پرونه خبرونه کې به واوري طالبان هیله لري چې یو شمیر هیوادونه به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. امریکا وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان باندې یو لړ بندیزونه لري کوي. خصوصي سوداګر وایي د طالبانو له واک ته رسیدو سره له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې، خو
چې پاکستان لارې رسی په کوبل کې خالی کیږي افغانۍ لارې په بونډري نه ورکړيږي.
د سوداګری او پنګونی خونه وایي که بانکونه سوداګرو ته د دوی پیسې ورنکړي سوداګری به په ټپه ودری شي.
دا کار ونشي زمونږ د پیسې انتقالات ونشي، ترانسفر ونشي، او په سرت سره یو بانک نه بل بانک ته پیسې دا دي په دې باور یم چې دلته به لویه قاطی راشي.
هند وایي له امریکا سره یې موافقه کړې چې نور به پاکستان په ګډه څاري. خوخ پرونه په خبرونو پیلو.
د سلواک ولسمشر وای د نړۍ له غنو هیر خبرونو سره د افغان جون او شوزو د ملاتړ هڅې پیل کړې دي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان په خوانی دایمي استاذي وینا کوي. په چین کې د جاسوسي په تور دوه نیول سوي کاناډایي وګړي خوشې شول. د نړۍ د څو هیوادونو مشرانو د افغان جنو او شوزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. د سلواک جمهوریت ولسمشر زوزانا چاپوتو تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په یو ثبت شوي پیغام کې وویل دا وایي په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې نجونو او ښځو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه تړل سي. د آیسلند، نیوزیلند صدراعظمانو او نورو ښځینه سیاسي رهبرانو د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده. له تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي. وروستی ټکی د ټول ګډونوالي په باب د کچیرې زیانګالي ښځې، نجونې او اقلیتونه څنډې ته پرېښول سي دا نړۍ نوسو ژغورلې. د جنسیت پر اساس د زور زیاتی خاموش اوبه زموږ د ټولنو سلامتی ته مرګونی گزار دی. طالبانو پر افغانستان له ولکې ټینګولو وروسته د ښځو چارو وزارت په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړوه. د طالبانو د حکومت په کابینه کې یوې ښځې ته هم ځای نه دی ورکول سوی چې پر دې مسأله نړیوالو انتقادونه کړي دي، خو طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. تمدا د دوشنبه پر ورځ بعد ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازي توپ د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازي غلام محمد اسحق زئی وینا وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجارک پرون په نیویار کې ویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د شغلي اسحق زئی نوم لیکل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجنټ سرګندوی چې هغه کمیټې تر اوسه غونډه نه ده کړې چې څوک په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي، او نن او سبا چې د اونې د رخصتي ورځې دي د دې غونډې د جوړېدو احتمال نه لیدل کېږي. طالبانو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر په خوانی ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني، او په عمومي اسمبلی کې هم طالبانو ته حق ورکړي چې استازي وینا وکړي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د غور نه کتیزه کمیټه به په نومبر میاشت کې د افغانستان د استازیتوب پر مسله جدي بحث وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره له 3500 اړو کسانو سره د دوی لخوا بیلابیلې مرستې سوي دي. د دې ادارې په خبره په هغو کسانو کې چې مرسته ورسره سوي امیندوارې میرمنې او هغه ښځې شامل دي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي په دې ډله کې ولکه او 2000 هغه ماشومان هم شامل دي چې له خوارځواکۍ کړیږي یا له خطر سره مخامخ دي. د دې نړیوال ادارې په وینا د روان میلادي کال له پیله په ټوله کې له 6 میلیونو او 900 کسانو سره په افغانستان کې د دوی لخوا مرسته سوي ده. په جلال آباد ښار کې 14 یو طالب وژلی او د څلورو ملکیانو په ګډون یې 9 تنه ټپیان کړي دي. پیشنن د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله سوې ده. په ننګرهار کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نشورو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغې پیښې له ځایه سیمه ییز روغتون ته د یوه طالب د مړي تر څنګ 3 طالبان او 4 ملکیان په ټپي حالت کې وروړل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلې. له جلال آباد څخه د ترلاسه سوي راپورونو له مخې په دې شهر کې په تیرو دوه ورځو کې په مرموز ډول د شپږو کسانو جسدونه موندل سوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو تروسه په دې اړه د رسنیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو پر ضد مقاومت جبهې مشر د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي طالبانو افغانستان د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل کړی دی. احمد مسعود دغه ادعا پرون له یوه ناڅرګند ځایه د کامبریج پوهنتون کنفرانس ته چې د احمد شاه مسعود د ژوند او میراثونو په اړه جوړ سوی و د شواهدو او اسنادو له وړاندې کولو پرته وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هیڅ ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې ځای پیدا کړي او له دې ځایه د نړۍ نورو هیوادونو ته خطر پیش کړي. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسۍ په تور نیول سي وو تر خوشي کېدو وروسته بیرته خپل کورونو ته ستانه سول. د دې سره د غاب او پیکینګ ترمنځ د کړکېچ یوه سرچینه ختمه سوه. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې یوه کانفرنس ته وویل چې پخوانی ډیپلومات مایکل کوریچ او سوداګر مایکل سپاور خپل کورونو ته روغ رمټ ستانه سوي دي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوی دوام کوي. طالبان وایي ډیر ژر به د یو شمیر هیوادونو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وایي پر دې موضوع د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د ځینو هیوادونو استازي افغانستان ته هم راغلی دی. طالبان داسې مهال د خپل حکومت د نړیوال مشروعیت په تمه دي چې یو شمیر هیوادونو بیا دا چاره د دې ډلې په کړنو پورې تړلې. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل د طالبانو له واکمنۍ دو یو میاشت او لس ورځې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد لا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به یو شمیر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیل هیوادونو سره تماسونه ستا یو استازي مراغلي د مکتري لیدنه کتنې کړې دي. د افغانانو حق دا سی باید رسمیت وپیژندل سي. ملګرو ملتونو شرمن چې په نامه موږ یو لیک هم واستاو مقرر تاکیدات هم استولې هیوادونو سره، نو امید څه چې دا رسمیت پیژندلو پروسه او سلسله پیل سي او افغانستان سره نړیوال ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
خغل مجاهد کڅ هم د دې هیوادونو نمونه نه اخلي، خو په وروستیو کې د روسي، چین، پاکستان، ایران او قطر استازي کابل ته راغلي وو او هلته یې د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړې. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دوه اړخیزه تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنۍ مرستو، بیا رغونې او پیاوړي حکومت ولای ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې اړینې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درک کړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. په ښکارا نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمېر شرایطو او د دوی په کړنو پورې محدوده کړې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي، خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دا دي چې ټولې ګمارنې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هره موضوع په یوه خوله عمل وکړي چې یو بحث یې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنون کې هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل لا افغانانو د ټاکنو او بیا هم د لویې جرګې په وسیله د مشروعیت اخیستل د بشر او ښځو حقونو ته درناوی د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د نړۍ لخوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
داسې بریښي چې طالبان لا تر اوسه پورې په کامله توګه چمتو نه دي چې دغه شرایطو ته غاړه کېږدي. خو زه فکر کوم چې په اوږد محال کې دوی باید دغه شروط ومني، او زه فکر کوم چې که و نه مني نو کېدی شي پرې وزغمل شي او دمګړی به دوی دومره مشکلات نه لري، خو په اوږد محال کې به د دوی دغه سرغړونې او دغه مقاومت د دغې شرطونو پر وړاندې به دوی ته ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونه هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنېدو سملاسي وروسته دوی ته د یوه حکومت په توګه رسمیت ورکړ. خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشریزي ته وینا کې په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان ووسی. عمران خان له نیوز ویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروري وباله ویویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار ووسی. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په څلوېښتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات پیدا کړي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. لکه څنګه چې مو په مخکینی راپور کې هم واورېدل، عمران خان د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته هم خبرې کړې دي او په دې غونډه کې هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د دې موضوع لپاره د نورو جزئیاتو لپاره په مشال رادیو کې زموږ همکار احمد شاه اعظمی همدا شپه را سره په استودیو کې دی. له ده به وپوښتو چې عمران خان نور څه وویل. مهرباني.
مننه تروان صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر مازدیګر چې په امریکا کې مازدیګر و د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې شپږمې غونډې ته وینا کې د افغانستان په اړه زیاتې خبرې وکړې، که څه هم ځینې نور موضوعات لکه کشمیر، کورونا و با د هند په اړه ځینې خبرې او د اقلیمي بدلون په اړه خبرې وکړې، خو تمرکز یې زیات پر افغانستان باندې و. نو د پر نړیوالو باندې دا غږ وکړي چې کچيري نړیوال افغانستان ته شا وګرځوي او د طالبانو په مشرۍ چې وس روان حکومت د دوی سره همکاري و نه کړي یا د دوی سره خبرې و نه کړي، نو کېدای شي دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای باندې بدل سي. نو د ویل چې طالبانو ځینې ژمنې کړې وې د امریکا سره د مذاکراتو په لړ کې په دوه کې چې کوم مذاکرات روان و په هغه کې ژمنې دا وې چې دوی به بشري حقوقو ته درناوی کوي، یو ټول شموله حکومت به جوړوي، او سره د دا ویل چې طالبانو د عفو اعلان هم کړی دی. خو د دا ویل چې نړیوال باید د طالبانو په خاطر نه بلکې د افغان ولس په خاطر له طالبانو سره خبرې وکړي او له دوی سره مالی مرستې وکړي تر څو پر افغانستان یو باثباته هیواد ورڅخه جوړ شي چې بیا داسې د وسلوالو یا د ترګرو په پټنځای باندې بدل نشي.
یعنی له دې داسې معلومیږي چې عمران خان ډېر زیات امیدوار نه دی چې د طالبانو سره به نړیواله ټولنه همکاري وکړي، بلکې د افغانستان د خلکو په خاطر دی له طالبانو سره د نړیوالو همکاري غواړي.
همداسې خبره ده ځکه چې نړیوالو ځینې شرایط سدي او نړیوال وایي چې موږ تر هغه وخت پورې د طالبانو حکومت نه تسلیموو تر څو چې دوی ځینې شرایط باندې عمل نه وکړي. یعنی دوی به د دوی افعالو ته ګوري، د دوی اعمالو ته به ګوري، د دوی کار ته به ګوري، لکه یو ټول شموله حکومت دی. په لومړي سر کې داسې ویل کېدل چې پاکستان، روسیا، چین او ایران کېدای شي دا هغه څلور لومړي هیوادونه چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. خو کله چې طالبانو خپل عبوري کابینه اعلان کړله نو په ښکاره توګه باندې روس هم ورسره پر شا سو او ایران هم ورسره پر شا سو چې دا خو هغه سي هم شموله یا ټول شموله کابینه نه ده. مګر پاکستان وسم دیو ډول کې وزیر خارجه دی کې سید اعظم دی پر نړیوال کچ باندې د طالبانو د حکومت لپاره یو ډول کمپین کوي. خو په دغه ډول کمپین کوي چې نړیوالو ته دا وایي چې دا هیواد سره کتا سمرستي ونه کوي دا ډیر خطرناک عواقب درلودلای شي. کله چې د پاکستان په اړه لوخت صدا ویل کیږي چې پر طالبانو نفوذ لري او دوی هم دا وایي چارواکو هم دا ویل چې موږ په طالبان نفوذ لرو خو کنټرول نه باندې لرو، یعنی موږ دوی ته مشوره ورکولای سو، پر دوی یو ډول ټینګار کولای سو خو دانوس کولای چې په دوی باندې په زور یو خبره ومنو. خو بهرحال دوی اوس نړیوال هم دې ته قانع کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې کړې په همدې اړه باندې، نو دا غوي سره خبرې کړې. بل عمران خان په خپل وینا کې دا ویل چې ځینې سیاستوال په امریکا او اروپا کې پاکستان په دې باندې تورنوي چې په افغانستان کې اوس چې څه حالت رامنځته شوی دی د دې مسول پاکستان دی. دا ویل خو دا ویل چې دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې دا ویل چې د تراګری روان جنگ چې په دې کې تر ټولو زیات زیان هم د ول چې پاکستان ولیدي. خو په نیال کې بیا د تراګری سره چې په ضد جنگ چې کله امریکا سره دوی ملګرتیا وکړل نو امریکا هر کال بلیونونه ډالر مرسته کوله د پاکستان سره، د کوالیشن سپورت فند ورته ویل کېدی. نو پاکستان ته ډیر پوځي مرستې ورکولې، نظامی مرستې ورکولې، نورې مرستې ورسره کولې. خو عمران خان به دا ویل چې د هغو مرستو څو چند زیات تاوان به پاکستان لیدلې دی یا مالی زیان ورته اوښتې دي.
ډیر زیاته مننه زمي صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په پاکستان باندې انتقادونه دي او شاید د دغه انتقادونو لکه بلې وی چې نوې ډیلی وای چې له واشنگتن سره یې صلاح کړې ده چې اسلام آباد به په ګډه ساري. د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو ویل پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ واته دومره زیان نه دی اوښته لکه څومره چې پاکستان ته اوښته. د دې موضوع جزئیات احمد شبرلانی کوي.
هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وسري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن وو هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي صدر اعظم مودي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همداراز د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر واوسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پاملرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي او په ډېرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د ځینو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیځ د پلوي حکومت یو ډېر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له شلو کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی و او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستانه مننه وکړه چې له افغانستانه پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډېر زیان پاکستان ته رسېدلی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د یو لړ بندیزونو د لری کېدو پریکړه کړې ده. دا بندیزونه د صادراتو په برخه کې دي او د امریکا خزانه وزارت هیله مند چې له دې سره به افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې اسانتیاوي رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګول شویو بندیزونو څخه دوه لری کړل تر څو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشری مرستی ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشری مرستی وکړي او په بشری مرستندوی حلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسؤل اندریا ګاس کې وایي د خزانه وزارت به له مالي مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو حقانی شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه یې پرې لګېدلې دي خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له امله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندېدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوي دي او نقدې پیسې کمې شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیره میاشت له افغانستان سره د 340 میلیونه ډالرو مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده او د لری شوي حکومت د مرکزي بانک رئیس خبرداري ورکړې ده چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویره شته.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
افغان سوداګرو له طالبانو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې خپل بانکي حسابونه هم را پیسې وباسي چې اړتیا ورته لري. دوی خبرداري ورکوي چې که د اوس په شان د پیسو په استلو کې محدودیت دوام وکړي سوداګري به په ټپه ودرې شي او په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران او د جنسونو قلت رامنځته شي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو د خوستي سوداګرو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. خوستي سوداګر وایي د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره د مالونو وړل راوړل ډیر شوي خو یو شمېر ستونزو بیا د دوی د سوداګرۍ پر چارو منفي اغېز کړی دی. دوی یو ستونزه دا یادوي چې د پاکستاني سوداګرو موټر تر کابله توکي وړلی شي خو د افغاني سوداګرو موټرو ته بیا تر کرشي اخوا د تګ اجازه نه ورکول کیږي. بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي وایي چې د افغاني سوداګرو دا ستونزه به ژر حل شي. نور حل له خوسته د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې واوري.
خوستي سوداګر او کاروباریان وایي که څه هم د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره سوداګري ډیره شوي خو دوی لا هم په سوداګریزو چارو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په ګمرک کې د میوو او ترکاریو لارۍ درول کیږي چې د ترکاریو د خرابېدو لامل کیږي او بل دا چې پاکستانی لارۍ د دې اجازه لري چې خپل مالونه تر کابل ولیږدوي خو افغاني لارۍ ته بیا دا اجازه نه ورکول کیږي. د میوو او ترکاریو خوستي سوداګر محمد نظر آزادۍ راډیو ته وویل ترکاری، سبزی او تازه میوه په ټولو هیوادونو کې د ژر اجازه و استثنا لري.
میوه گاڑی، سبزی گاڑی، مرچی، دلتا دوید و درائی 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 مده کوله پا گاڑی که سبزی گاڑی دراولی وی مگده غفتنه ده امارات نا چه خیده و بیوه ملک نداری که ده سبزی خواه زوده.
د لاریو او لویو ګاډو افغان چلوونکي وایي د پاکستان د توکو ګاډي تر کابل راځي، خو د پاکستان لوری بیا افغاني ګاډو ته د کرخې اخوا د تګ اجازه نه ورکوي. د لاری چلوونکی غلام خان وایي
سمیا مرط نمی دا غوړي چې پاکستاني لاری رچی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاری په بونډري نه ورپریږي. دا دی واخه پرا دویمه دا می غوړي چې هر یو ایوت سره د تجارت پلس کې.
د غلام خان د ګمرک لپاره د طالبانو رئیس مولوی مساکری مجاهد زاده وای
تر مخکنی رژیم اوس واردات یو په درې ډیر سی، یو سل ډیر شونی ولې تر یو نیمو سلو موټر نیورځي زیرځي. سیستم پاک سم سیستم ده، سلویختو ملکو مشترک سیستم ده، نشکوډا پاره کیس فساد نسته، په خلکو کې فساد وو اوس الحمدلله فساد نسته.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي د افغان ډریورانو غوښتنه پر ځای بولیا وایي چې په دې اړه یو څه اسانتیاوې برابرې شوي او قرار قرار به نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې آزادۍ راډیو ته ویل چې افغانستان نه مالرون کو ګاډو ته د میرانشاه منډۍ پورې د تګ اجازه ورکړل شوې او نور هم لګیا دي چې دغه ګاډي تر میرالي پورې ولاړ شي. د یادونه ورده سره لري چې غلام خان لره کراچۍ ته تر نورو لارو خواوشا 300 کیلومتر نږدې ده او په تیرو شلو کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي.
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي. د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي، خو بانکونو په محدودو پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی. اوس عام خلک په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ له خپل حسابه ایستلی شي، خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر $25,000 پورې وباسي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونوم رستیال خانجان علي کوزای وایي چې په $25,000 څوک تجارت نشي کولای.
مګر دا په یو میاشت $25,000 اوس مونږ ته کفایت نه کوي، زمونږ دا خو تجارت دی. یو سړی په یو میاشت کې شاید $1,000,000 په کار شي، قرارداد کوي، پیسې اخلي، خام مواد راوړي، یا په سره تر شا خپل مامورینو تماس ورکوي، یا داخلي کار پیسې په کاریږي. د تجارت لپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی، په دې باید تجدید نظر وشي. څومره چې ضرورت دی ښه مونږ یو شی دا ویلی شي چې که د طالبانو تحریک دا دغه لوی تشخیص کوي چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونه کړي، مونږ به ورته مدرک ورکوو، یو طرزالعمل دې را وباسي. د طرزالعمل له مخې نه به مونږ ترانسفر کوو.
تر دې مخکې یو شمېر سوداګرو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپل پریکړه بیرته واخلي، ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر $1,000,000 زیاتې پیسې لري. سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشټوالی د دوی کاروبار خرابوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال ښاغلی علي کوزي د سوداګرو بل ستونزه له یوه بانکه بل ته د پیسو انتقال وباله، ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي. دی وایي که بانک هومره پیسې چې د پانګوالو او فابریکاتارانو لګښت او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ورنکړل شي، کاروبار په ټپه دریشي. خانجان علی کوزای خبرداری ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي، دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به پټه په ودرې شي.
که چېرته خدای ما خواسته ونشي، طالبان هم په دې پوهېږي. د طالبانو تحریک دپاره دا یو لوی چیلنج دی، او دوی هم په وزیرانو شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون ته دې دپاره د حنیفي صاحب په مشورو په سرکردګۍ وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس ټاکلی دی چې دې ته باید ولاره باید پیدا شي. که دا کار ونه شي، زمونږ پیسې انتقالات ونه شي، ترانسفر ونه شي، او په سرتي شکل یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې شي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لویه ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطي راشي.
ښاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي، $2,000,000,000 د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نن ماسپښین له دوو تر څلورو بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. د دې پروګرام په اول ساعت کې یعنی له دوو تر درو بجو د خبریالانو پر ستونزو او د طالبانو له لوري د خبریالانو لپاره پر نویو مقرراتو خبرې کوو. د خبرونې وخت په یاد لرئ د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې. د دې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان لرو، خو مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام در واورو ساعت 12 بجې او 10 دقیقې دی د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ.
د څو هیوادونو شیزینه مشرانو د افغان جنو او شوزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. د سلواک ولسمشر زوزانا چاپوتو تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په یو پیغام کې ویلي چې افغان جنې باید هیر نه سي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحاق زی وینا وکړي. د ملګرو ملتونو ویان په نیویارک کې وویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د شغلي اسحاق زی نوم لیکل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره له څه باندې 1,000,000 اړو کسانو سره د دوی لخوا مرستې سوي دي. د دې ادارې په خبره په هغو کسانو کې چې مرسته ورسره سوي 3,500 امیندوارې میرمنې او هغه ښځې شامل دي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. په جلال آباد ښار کې 14 یو طالب وژلی او د څلورو ملکانو په ګډون یې وطنه چپین کړی دي. پېښه نن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید بانډ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو 14 توکو د 14 له کبله سوي ده. د طالبانو پر ضد مقاومت د جبهې مشر د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي چې طالبانو افغانستان د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل کړی دی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسي په تور نیول سوي وو تر خوشې کېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وایي چې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشئی موادو سره مبارزه ناکامه وه.
حقیقت داره چې مبارزه ډیره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د ساقي خانې داسې ډېرې زیاتې وې، یعنی پر سړکونو بل اخر زیاتې ده. او د نوي حکومت پر اتک سره د ساقيانې بند کړل.
دا چې ولې ډیری معتادین په خپل خوخه نشه نه پریږدي، په دې اړه مې لاروا په وفاق الله صافي سره مرکه کړې ده.
هغه که په خپل زړه نه هغه سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په وسره د سره هر رواني یا د ارواپوهنو په دارواپوهانو په حساب باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله مې خزر اسخه جلاس و.
هم کور ولا الله سوار کړ، هم یو موټر درلود په کمپاین کې هغه مې وو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې د جمیلې په نوم د وی غالي اوبدون کې میرمنې یو کلن ماشوم ولې زاړي.
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل، دا ولې نغلې کوي؟
تی نه ګوري وسړیا، چې لږې کې مې نه دښته کړی او دوه ساعت کېږي چې ګوري کې ګرځاو.
څه تا کور باندې پریوتی؟
اوست خبرونی لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو شلو کالو کې چې څومره پیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره لګول سوي، په نتیجه کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم سوی. په دې راپور کې راغلي په تیرو شلو کالو کې یو خدا چې دولت د افغانستان پر ټولو سیمو واک نه درلود او له بلې خوا ناامني د دې لامل سو چې د د کوکنارو د اړولو او بدیل معیشت پروګرام مثبته نتیجه ونه لري. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په تیرو شلو کالو کې د دولتي او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې سبب سوی چې د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق کال په کال پسې ډیر سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته په خپل تازه راپور کې په تیرو څو کالو کې له نشي موادو سره د مبارزې ستونزې ارزولي دي. د سیګار څېړنې ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونو او افغان دولت لږ تر لږه په تیرو 12 کلونو کې ونه سوای کولی چې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیسي او د دې مبارزې لپاره ځانګړې سوي پیسې تر ډېره حده شخصي جیبونو په تیره بیا زورواکانو لاسته لوېدلې دي. سیګار نه امنی او نشي مواد دوه هغه عمده عوامل یادوي چې یو د بل مرستندوی و او په افغانستان کې د جنګي ډلو د پیاوړي کېدو سبب سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په تیرو شلو کالو کې د نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي ناکامه وه. ښاغلی ظفر زیاتوي چې د دولتي او بهرنۍ ادارو ترمنځ همغږي هم نه وه.
چیرته به چې نامنی وو هلته به مواد مخدر هم کرل کېده، قاچاق به هم په اسانۍ سره وو او تروریستي ګروپونو یا مافیایي ګروپونو به د یو بل سره همکاري کوله. په دې کې هېڅ شک نشته چې د یو بل مومد وو. حقیقت دا ده چې مبارزه ډېره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف وو. په قانون کې واضح ویل شوي وو چې د تریاکو د حد نه زیات کرل جرم دی. بیا په ستراتیژي کې دا ویلي وو چې هغه ځای کې به موږ تریاک اړوو کوم ځای کې چې معیشتي بدیل ورته په کار دی. معیشتي بدیل به په عمل کې صحیح نه وو. یو بازی شوې ده. په دې شلو کلونو کې خو صحیح مبارزه هیڅ کله نه ده شوې.
سیګار په افغانستان کې لاسته راغلو تجربو ته په کتو سره امریکایي ادارو ته وړاندیز کوي چې تر دې وروسته دې په امن او دولت تر واک لاندې سیمو کې له نشي موادو سره مبارزې ته پام واړوي، ځکه چې په تیرو شلو کالو کې ناامنۍ او د دولت محدود حاکمیت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر ضایع کړي دي. دا چې په افغانستان کې د جګړې اړخونو د نشي موادو له کاروبار څخه څومره پیسې ترلاسه کولې او له نشي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو راتلونکي پروګرام څه دی، موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مقاماتو نظر هم وپوښتو، خو تر پرله پسې هڅو سراسره بیا هم بریالي نه شولو. د ولسي جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې طالبان له نشي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوالو ته خپل شرطونه لري.
طالبان ځینې شرطونه لري پر نړیوالو باندې. کاغه ورسره ومنل سي شات چې دا کچ ډېر جدي وسی او د بزګرو د پاره یو سره جلبېدل مهم دي. بزګر د افغانستان ولس په ډېر سخت حالات قرار لري او په ډېر غریبۍ او فقر او بیچارهګۍ کې قرار لري، نو په دې اکلا د افغانستان د بزګرو سره کومک او همکاري لازمه ده چې باید نړیوال او بالخصوص امریکا وکړي.
د سیګار اداره له 2009 میلادي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې هر کال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیايي پروګرامونو نتایج ارزوي او د دې ارزونو راپور خپروي. د دې ادارې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د بدیل معیشت په ګډون د نشي موادو سره د مبارزې پروګرام د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشي موادو سره مبارزه ناکامه وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادین څومره د ایډز له خطر سره مخ دي؟ په دې اړه به د ډاکټر سمرالدین ځاځي خبرې واورو.
مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن پوهنتون لخوا یو سروې دغه اجرا شو چې په دا وروستنی سروې کې دوی مونږ ته دغه ارقام په لاس راکوي چې د نشئی توکو د روږدو کسانو په منځ کې نشئی توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% دا اشتون لري. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي. یو دا چې د وینې د لارې عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشئی توکو استعمالونکو کې دی چې دوی خپل نشئی توکي د پچکارۍ د لارې استعمالوي او خپل پچکارۍ او ستنې چې دي چی د نورو سره شریکوي، او بل لاره چی دی د غیر مسؤون جنسی اړیکې دي، او بل دا چی د مور نه ماشوم ته.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې د طالبانو مقامات وایي چې تر اوسه د روزګان په ګڼو سیمو کې تصفیهوي عملیات کړي او د نشه یي موادو یو شمیر پلورونکي یا ساقیان یې نیولي دي. د روزګان اوسیدونکي د نشه یي موادو د پلورونکو نیول ښه کار بولي او زیاتوي چې باید د دې کار تر څنګ د کوکنارو کښت او نشه یي موادو د تولید مخنیوي ته هم پام وشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په اروزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیات یې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اروزګان ولایت په امنی قمندانۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل سوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات یې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پیل کړي دي چې پر مهال یې تر یوولس زیات هیروین او یا هم تاریاک پلورونکي نیولي دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشي توکي هم نیولي دي، خو ښاغلي کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه معتادین او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکیان ورته وایي، دا پوډر پروشان پوډر خرڅي، روین خرڅي، تاریخ خرڅي چې موږ کشف کړي دي، موږ ته معلومات سوي دي، هغه منولې دي، ما بس ما چولې دي. او په دوم پړاو کې هغه پلان موږ لرو چې عام معتادین نمونه سو.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالیو کې د محتاجینو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی چې تر دا مهاله یې ګڼ شمېر محتاجین نیولي او محبسونو ته یې اچولي دي. په اروزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د محتاجینو د راټولولو عملیات پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې لا هم د محتاجینو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته. طالبان مجبور دي یاد محتاجین د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وایي مخکې د دغه هیروین پلورونکو او محتاجینو څخه تر پوزې راغلي وه او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی و. د ترینکوټ ښار اړوند د تورې د سیمې اوسیدونکي روحالله ازادي راډیو ته وویل
د ساقي خانې داسې ډېرې زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بله خرڅېدله، او د دانۍ حکومت په راتګ سره دا ساقیان یې بند کړل. هغه روینان چې پخوا به په تېر نظام کې د خلکو د کورو څخه غلاوې کولې، مثلا مچګاټان یې غلا کول، هر څه یې غلا کول، او اوس د دې نظام په راتګ سره موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر کسانان یې بجان کړي ساقیان.
خود ترینکوټ یو شمیر نور اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه سطح هیروین پلورونکي موجود دي او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د تورې د سیمې یو بل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته داسې وویل
وسم ستاس کډې کسان چې وسم خسي خو پټې خرسي داسې په عام نه خسي لکه څنګه چې په خوا خسي دل دا غوښتنه چې اول دی هغه روش کسان ونیسي یا هغه د پاره کوم نقطتون یا کوم ما بس ترې دغه کې چې څو دی اروین پرېج دا غوښتنه چې دغه ساکیان اول بند کې کچیر ساکیان بند سينو کلا اروین بم نه خسي او مرته ځوانان بجې نه وځول سي د ځای عمل سره.
تورې سیمه د اروزګان ولایت د مقام او امنی کمانډانی څخه په شاوخوا زر متره فاصله کې پراته ده او د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته. په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکې موجود دي او د سیمې اوسیدونکي زیات وخت لري شکایت کوي. د اروزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخنیوي نیولې تر هغه نسی بریالي کېدلی چې دغلته د محتاجینو شمیر راکم کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونسي. دا په داسې حال کې ده چې اروزګان یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په زیاته اندازه کوکنار پکې کرل کیږي او هر کال په زیاته اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو په اروزګان ولایت کې د نشه یي موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ.
د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په خپل خوخه د نشو پرې خودل لموتات سره په درملنه کې ډیر مرسته کوي او د بیا اعتیاد مخه نیسي. دا چې څنګه کولای شو یو موتات په خپل خوخه د نشې پرې خودل ته وهڅو، خپل موتات څو کړی چې ځان ته قناعت ورکړي چې نشه پرېږدي، او د یو موتات پر راضي کولو کې د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مې له ارواپو وفاق الله صافي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې ولې ډیری معتادین په خپله خوښه نشه نه پرېږدي.
دا نشه داسې یو عمل دی چې د انسان په وجود او د انسان په دماغ باندې زیات تاثیر کوي. د پرې غوسل دیو ته ډېر زیات مشکل دی. په دغه حالات باندې ډېر خوشحاله یې، ځکه چې آرام یې په دې حالاتو کې. کله چې دیو نشه پرېږدي، دیو هغه دردونه هغه مشکلات ټول په دیو باندې راځي. او دغه کېدلی شي لکه مافیایي ډلې راکم خلک چې مواد خرڅوي، دغه ساقیان چې دي، دغه هم د دې کوشش کوي دوی ته دغه ذهنیت، بد ذهنیت ورکوي چې دوی عمل ته راشي او د دوی د کاروبار چې مخکې ځي دا پاتې رانشي. په دغه حالات کې دوی هېڅ هغه خپل تصمیم نیونه نشي کولی.
څنګه کولای شو چې یو معتاد په خپل خوخه د نشې پرېښودلو ته وهڅو؟
د کې خطوه ما د ډېرو خلکو رول دی. د کې پامل دی، د کې د جماعت ملا دی چې دیو خلکو ته هوا په هوا ورکړ شي چې دا معاشه خراب، د انسان ژوند تباه کوي، انسان د جامع نه خراب لري کوي، دغه انسان د فامیل نه لري کوي، دغه انسان ته ځاني تاوانونه رسوي، دغه انسان ته مالي تاوانونه رسوي. نو که چېرته آگاهي عمومي ورکړ شي، په دې سره موږ کولی شو مریض دې ته آماده شي چې خپل ځان تداوي کړي.
دا د آمادګۍ پر مراحلو کې لږ راته خبرې وکړئ چې دغه آماده کېدل یې څومره مراحل لري؟
دا خو مرحله دي کنه چې مخکې د فکر نه دی، مخکې د فکر نه هغه مرحله ده د معتاد دپاره چې دا د هیڅ احتیاط د تداوی نه دی خبر چې آیا دا مو د احتیاط یو مشکل دی، آیا دا مو احتیاط یو مرض دی، آیا تو احتیاط تداوی لري. بیا وروسته دیو ته آگاهي عامه کې ورکړ شي، لږ شانې پوهاوې ورکړ شي، دا بیا د فکر حالات ته راځي. فکر حالات هغه حالات دی چې دغه معتاد په دې کې فکر کوي چې زه څنګه وکم، زه ځان جوړ کړم، څوک رش ما بوزي او ما جوړ کی. بل مرحله د چې دا د دیو د عمل یا د تیاری حالات دي. تیاری حالات هغه حالات دي چې دا شخص راځي شپخانه ته، دا شپخانه کې خپل ځان تداوی د لپاره مده کوي او راځي د غلطه. په دغه کې زمونږ ډاکټر، زمونږ کارمند اجتماعي، زمونږ مشاور، زمونږ روانشناس په دغه حالات کې دغه سره خبرې کوي، دی ته انګیزه ورکوي. د انګیزې نه وروسته دا خپل ځان د عمل حالات ته بیایي، چې عمل مطلب دا چې داخل ټریټمنټ یا تداوی ته راځي.
په خپل خوخه د نشې پرېښودلو ګټې څه دي؟
ګوره، که چېرته موږ یو مریض په زوره شپخانې ته راولو، بسترې کړو، هغه که په خپل زړه نه وي، هغې سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په ورسره هغه دیني جلسات ونیسو، انفرادي ګروپي جلساتو کې دې سره اشتراک وکړو، دې سره هر رواني یا د ارواپوهنو په دارواپوهانو په واسطه باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي. که چېرته دغه مریض په خپله تبه راشي، ځکه د ده خپل زړه د دغه عمل نه تړی شوی، کله چې د خپل زړه باندې خوشی کې، نو دوباره د دې راتګ مواد مخدر ته نه کېږي.
دا په خپله خوښه د نشې پرېښودل له درملنې سره څومره مرسته کولی شي؟
په دغه ټاکس پیشنټ په مرحله کې کم دردونه په دی ورځي هغه ویل راو سرجو چې ورته کم حالات چې دی دغه مورفین او وجود نه کم مواد، زهري مواد د دې د وجود نه وځي، هغه دردونه په بار د فاره دوا، هغه د فاره کم تجهیزات چې دي، کم مواد چې موږ دی ته ورکو، دواګان موږ دی ته ورکو، داغه د فاره دا ډېر دکې داغه نه وروسته دی ته کم درسونه چې ورکو کې دی د فاره پیدا مندي دې ته خو وګ نیول شي، یعنی خو زه به ته دی ته ماده ځکه چې دوی خپل زړه راغلي، نو دوی د هر څه په ځان منلي چې موږ به دا درسونه ته وګدو، دا هر څه ته به موږ عملي جامه ورکوو.
د معتاد په راضي کولو کې د کورنۍ د غړو رول څومره مهم دی؟
که چېرته کورنۍ وغواړي یو شخص معتاد شخص تداوی کې یا تداوی ته آماده کې، نو ډېر رول لري، ځکه دغه مریض چې کله د کور نه راوځي د فامیل حمایت سره نه وي، هغه آزاد دی، هغه هر څه کولی شي، مواد مخدر ته لاسرسی درلودلی شي، چلاج خپل عمل وکړي، ځکه دوی چې عمل کوي هیڅوک دوی ته اهمیت نه ورکوي. که چېرته دا عمل ترکي او روغ صحتمند شي، دې ته هم فامیل ځای ورکوي، د کورنۍ د خوانه ورته هر قسم حمایت کیږي مالی دی او کزانی دی کار نه وله
تیبي کارکونکې او ارواپوهان باید له کومو میتودونو څخه کار واخلي سي یو معتاد د نشې پریښودلو ته وهڅوي
ارواپوهان چې دي هغې ته آګاهي هم ورکوي یا د مثبت اغېزه ورته ورکوي د هغې د مهارت زندگی چې ورته وایي د ژوند مهارت دې باره کې سره خبرې کوي کورنۍ سره درویا یا په جامع کې درویا په ملګرو سره ویا د هغې سره په چال چلان باندې خبرې وشي
خپله معتاد څه وکړي سي ځان ته قناعت ورکړي سي نشه پرېږدي
خپل معتاد باید خپل ځان او خپل هغه د تیر وخت کومې سختۍ یا کوم مشکلات چې دوی ګاللي دي کوم فامیل چې دوی د لاسه ورکړی دی کوم محبت او کومه دوستان نږدې دوستان چې دوی د لاسه ورکړي دي هغه چې په جامعت کې ورته بد کتل کېدل هغه چې په چا پې باور نه کوه هغه چا چې د سره دوی سره د خپلوۍ هغه د انډیوالۍ د دوستۍ لاس نه ورکو هغه ټول دوی خپل ذهن ته راولي او مثبت کارونو ته لاره کې او منفي کارونو د منځه یوسي نو د هغې وروسته کولی شي دوی خپل مال او مواد مخدر ته د نه یادو نه کولو جواب وایي
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي په خپله خوښه د نشې پرېښودل بریالۍ درملنه ده
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوای
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می ده ازاده راجوی ده زهر و کاروان پا خبرونه که واره ده
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسه زمان سر سم دخمنی که وی
ترنو آوریدن کو تاسه ازاده راجو آوری چه با دول سوشپگنی می منزنی چه پو خبریگی او اوست خاطری وارده د میدان وردګو ولایت یو درس کلن نعمت الله وای چې په ایران کې په نشو اخته سو د نشو العمل کور لنګ سو او هر څه له لاسه ووتل دا چې نعمت الله ولی او څنګه په نشو اخته سو او د نشو العمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی ده
تر نشې د مخه ز ایران ته لاړم ایران ته چې لاړم هلته ما اتل ساعت په کورا کې کار کوو زه یو د کار سړی وم ما نه ډوډۍ خور درلود کار می دیر که و جد می درد که و توانه ایر کار در تل ساعت ما ندرو ده بکره که نزه مجبور است مواد مخدر من اختاز مکلار کرن اقا تل ساعت کار ما یول از کالا و که بیران که بیا ما یو ترک و که بیر تسالیم افغانستان دلار در عمل چاسته دویستر که اختاز درد می درلو ده یو بل نفر و پخی قطعه هغه ما تا ویل ته ونیسته یو دوه دوده ووته تا در تسکین سي ما چې یو دوه دوده دغه مواد مقدر غسل ول بیرته زه اخته سوم بعد هغه زه له کاره ولوېدم زه زندان سولم دا د یو داسې عمل ده که نشه مې د کار نه وي که خماره مې د کار نه وي اول دې له کوره لرې کړي دوه مې د اجتماع لرې کړي خلاصه دغسې یو سړی ده چې جوړي چې یو کوجنشین دش کې جوړي یاره که درته ووایم ډېر ځدله یم ځم څلور پنځه دولتونه ژوند تر ټولو بده خاطره مې دغه ده چې هم مې کور والا له لاسه ورکړه هم مې یو موټر درلود په کمپاین کې هغه مې ووه دغه هر څه ژوند مې راګډ
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د نعمت الله په نوم له یو معتاد څخه د نشو له امله ښځه جلا سوې ده
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې جمیله و غالی اوبدون کې مور ده چې یو کلن ماشوم لري دوی مخکې په کلي کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي نو ماشوم یې پرله پسې زاړي که څه هم ماشوم په ظاهره روغ دی خو بیا هم هیڅوک یې د زړا په علت نه پوهیږي دا چې دا ماشوم ولې زاړي او د دې زړا تر شا کیسه څه ده دا به په یوه ډرامه کې واورو
وہ خزی دی ماشوم کو مغزر او خڑل دا ولی نگلی کبی
تی نگوری و سڑیا چی لغی کی می ندخ کتا کرائی او دو ساده کیوی چی گوری کی گرزاو
چی تا کور باندی پریوتی
نپیگم لکلا چی ولسوالی ترا کڑشی ویو پر لپسی جاڑی بیخی خلا ندا بند کری
وگی بوی لکشی دی وارکا
شیدی خوار کام خونی روی بیخی خلا مرتا نور وری
تی او گورا پا نس خوبی درد نوی
نس داسی پوست دی لکا وری خم نپیگم چی ولی یو دم داسی شو
چی سپیرکی او خواگا ولنی وارکا گوندی ور سرخ شی
دامی چوام زلده چی کپا وار کام ایس نا ور سرخ کیگی
تبا خوبی نوی
تبا لکا مشوا گلی گوندی یخ پخ دی
سار بای داکتر تا بوزو من یه دره ما شپا دا چه جاری لیوانه اکرو
خدای خبر چه داشپا با چه وقت سبا کیگی زیم سم لیوانه اکرم داکتر سیب اجازه دا
رازا رازا خوره با داگه چوکی کنه چو دی بکره؟ ماینات مکمل سو؟
هو ډاکټر صاحب داده ای وی گوری
خا خا تراکت خا خا دام سم دا هم نرمال سی بکل مو میکروب هم نلری ولا عجیبه دا خوره کور مو چیرته ده؟
ډاکټر صاحب تری ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلی کې و
خا خا هلته مالک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې څنګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې د زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پیاخته کیږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي هغه مې راوخوري او زوی مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج یې کیږي موږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یالله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شوم زه څنګه مور یم ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته که خدای څه وکړم
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان